څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې د سیمې اجماع هڅه کوي او د افغان سولې په تړاو مو په دې خبرونه کې د پاکستان د پوز لنویو څرګندونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره مسکو ته رسیدلی. ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې لومړی جوپه نن واستول شوه او فیسبوک د میانمار د پوز ټول اړوند حسابونه بند کړل. بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره روسیې ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د دې وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري او پراختیا.
لبلې خو د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیز همکاري د جلبولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د 240 وسلوالو د مرګ شوبلي خبر ورکوي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند نن رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي، طالبانو تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ د وړي ارزو او غټي ارزو سیمو پر پوستو د برید پلان درلود، خو افغان ځواکونو دا پلان شند کړ.
د ګډو امنیتی ځواکونو په متقابلو ډزو کې 22 تنه طالبان وژل شوي او 10 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه د 14 توکو څخه ډک یو موټر چې د وسلوالو ترهګرو لخوا د موټر بم برید لپاره چمتو شوی او یو اندازه وسلې او مهمات لمنځه وړل شوي دي.
ښاغلی مومند زیاتوي چې په دې جګړه کې درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمینن ازادۍ راډیو ته ویل چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شول. د ښاغلي رستمی په وینا د دې صادراتو لومړی جوپه چې 60 ټنه سره ممیز پکې دي او ارزښت یې 60,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، نن ازبکستان ته واستول شول. په نړیوالو مارکیټونو کې د افغانستان د وچې میوې شهرت په زیاتېدو دی. سمود مخکې هم د افغانستان 40 ډوله وچې میوه کاناډا ته صادر شوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم ورسته لدی چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه، لخپلو سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمین ایروان کوڅو ته ووت. پاوز نن په یو لیک کې له نیکول پاشنیان څخه وغوښتل چې لخپلې کابینې سره یو ځای استعفا وکړي. پاشنیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې. د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د معلوماتو مسؤل ساموئل استریان نن په یو بیان کې وویل چې له پاشنیان څخه د استعفا د غوښتنې علت له دندې د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د لومړي مرستیال د لرې کولو د پریکړې پر وړاندې قاطع اعتراض دی. پاوز ویلي چې دا پریکړه په دې حساسو شرایطو کې د ارمنستان ملي او دولتي ګټو ته له پام پرته شوې ده. صدر اعظم پاشنیان دا غوښتنه رد کړې او د ځوابي اقدام په ترڅ کې لوی درستیز اونیک ګاسپریان له دندې ګوښه کړ. د قفقاز په دې هیواد کې چې یوازې څو میاشتې مخکې له آذربایجان سره جګړه وکړه، د ناکرارۍ د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي. مسکو چې د ایران متحد دی ویلي دی چې په ارمنستان کې د چټکو بدلیدونکو جریاناتو له کبله اندېښنه لري. کرملن له دواړو خواوو غوښتي دي چې د زور له کارولو ډډه وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاوز به د پاشنیان پر ضد له زوره کار واخلي که نه. فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړي او د دې کار علت د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکي اقدامات بللي دي. په میانمار یا پخوانی برما کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د مشرتابه ډیری غړي یې ونیول. د فیسبوک د دې اقدام په اساس د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه هم پر فیسبوک او هم پر انستاګرام له اوسه بند شوي. د فیسبوک ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د میانمار د کودتا له پیله ټول جریانات چې مرګونه یې تاوتریخوالی هم پکې دی د دې بندیز باعث شول. او د امریکا د روغتیایي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن اند جانسن کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی. د امریکا د خوړو او درملو د قوانینو اداره وایي د واکسین چې یوازې یو دوز ورکول کیږي د کورونا د مقاوم بڼو پر وړاندې وجود خوندي کوي. تمه ده چې د روغتیا متخصصان به د جانسن اند جانسن د واکسین د اغیزو د څرنګوالي په اړه د اونۍ په پای کې خبرې وکړي. امریکایي ساینس پوهانو پرون تایید کړه چې د درمل جوړولو د دې شرکت واکسین خوندي دی او د کورونا د عادي او مقاومې بڼې پر وړاندې په سلو کې شپږ شپېته او د دې ناروغۍ د تر ټولو جدي بڼې پر وړاندې په سلو کې پنځه اتیا اغېزمن دی. د ادارې همدراز د فایزر او بایونتک کمپنیو د واکسین په اړه چې تطبیق اوس مهال روان دی هم امیدوارونکي معلومات خپره کړي دي.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو له دوو حصو په جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ماسکاو ته مخه کړې او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلې. په کندهار کې د کبانو د فارمونو شمیر له 1100 څخه تیر شو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخه ډب کړی ده.
د کونړ د اسمار ولسوالۍ له څلر شوانځیو څخه یوازې شپږ شوانځي ودانۍ لري.
کله چې راشو بارانی زمونږ باران د وژنې مکتب رسخت شي، زمونږ جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د ورښتونو د کمبود د اغیزو مسله څرل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د ترهګرۍ او پلان شوی جرمونو سره مبارزه د دې سفر نوري موخي بلل شوې دي. بل لورته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیز همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د ښاغلي اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسی چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر مخکې دي.
ښاغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جاوتې دي. مودوړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت ننګ وکړه. همدا ډول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته یې د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاته وکړل. خو دا روښانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دې سفر کې د دې موضوعاتو په اړه له خپل روسي سیال سره د افغان حکومت اندېښنې مطرح کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړي استازي له دې سفر وړاندې ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به له پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پیل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واک ته د طالبانو د بیا رسیدو پلوی پلوی کوي کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسی په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړای
دا چې پراتلونکو کې مسائل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د آسان چاري ونډ لري او موږ دا کار کړای بیا یې هم کو ولې د هغه ځای په اړه پریکړه خپل افغانستان کوي د افغانستان خلک او رهبری باید دا وټا کی چې دا خبرې څه ډول مخکې وړي
کوه به کیسه لیکي چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړی د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل عثمان لدی هیواد سره اړیکې عادي نه دي د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبانو او پاکستان دواړو په زړونو رد کړي چې ګنې له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو منځنۍ څه په 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 4,300 تنه غوښه تولیدوي دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یوشمیر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي تر لاسه کیدونکي ماهیان یا کبانې د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي په دې اړه پام وکړئ له کندهار دی راپورټ
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتا ولوی دکان کې ماهی پزی کوي نو موري چې د تیر درو کلن رئیس کندهار کې ماهیان یا کبان په خوي او پر خلګوی پلوري وای چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غشي علاقه مندان زیات سی بي
خلک راضي ماهیانو ته راضي او خدي خلک ډیرای راضي ماهیانو ته د جمعه ورځ د پنځشنبه ورځ د بیخینو زیات خلک راضي بیخی راشي په دې سړک کې څوګنه پریدي د عسکران موټرونه بیخی
په کندهار کې د محل د ماهیانو یو منو مغواشه چې 4.5 کیلوګرام کیږي په 400 افغاني پلورل کیږي د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري
یعنی یو خوراک د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1.5 افغاني باندې راځي او همدغه ته قیمتونه لوړیږي چې کیلو په 3.5 چارې کې په 400 همداسې منې پخا په 1.5 راځي او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 400 ارزانيږي یعنی په 1200 اومه من راځي
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په ورستیو 5 کلونو کې جوړ شوی د دغه فارمونو شمیر 1,400 لسته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 4,300 تنه غوښه تولیدوي د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نریوي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ گاونډي ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي
دا غوخه علاوه د کندهار څخه مرکز هلمند سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي همدارنګه ډیر خلک د خپل فارم غوخه په خپل باندې مصرفوي
په کندهار کې د ماهیانو د دغشمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبا ځمکه کې جوړ شوی محمد ابراهیم چې د 35 کلن رئیس د کندهار په ختیز دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبا ځمکه د کبانو دروزلو فارم جوړ کړي چې اوس هر ورځ دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي زیات په مصرف رسیږي ارتیا ډیره ده نو تقریبا 50% د پاکستانی مایان مخ ور ډب کړي ده غوښن مایان موږ انتقال د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې ارتیا یې هغه ته برابر وو
د کندهار اوسیدونکو نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهی غوښه خوري هغه وایي
دا غلی هم دلته ماهیان خوړل اوس ژمي دی ډېر ښایسته ماهیان دي شپون دي بس ته سیوا ورځ مې الله چې مې ملي ته نشو کې بر راسم نظم بل ځای ته نظم راسم دلته په دات قانون کې ماهیان خوړل
کتونکو وايي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسي په چټکۍ روانه وي نو لري نه چې دغه ولایت د کبانو په یو لوی تولیدونکو ولایت بدل شي
آزادي رادیو البته یادونه وکم په فیسبوک کې د کندهار د کبانو په اړه تاسو ویډیو کتل شئ، دا ساجی رادیو فیسبوک پانه ته ورشئ او د کبانو ویډیو وګورئ. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وشونځونه یوازې شپږ شونځي ودانې لري. په دې مکتبونو کې څه باندې یو لزر شپږ سوه هلکان او نجونې په زده کړو بوختي. لسیمې دا ساجی رادیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکی دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسیز د کوونکو غږ دی چې خپل خونځي ته ودانی غواړي. دلته لسو زیات لرګي او جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې پس پیرو خاورو زده کړی کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا و کیلومتر ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واوري وریږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د دولسم ټولګي زده کوونکی حبیب الرحمن:
تعمیر نه لرو، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. په بارانونو کې په سیلابونو کې موږ نشو کولی خپل درسونه ته راشو او حتی ترپتوپ ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي له خپلو کورونو په سختو او غرنیو لارو ښوونځي ته راشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په ښوونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لرو سیمو نه راځو لیسې ته، دې دپاره چې موږ څه زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زموږ باران د وجې نه مکتب رسخت شي، زموږ نه جامع کتابونه هر سلام دي شي، زموږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ پنځوس کاله وړاندې ورته ښوونځی ایجاد شوی. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نه شو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومی مشر نظیف الله راته وویل:
زموږ بچی چې وسم حتی شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګا یو تعمیر او چین لري. په موږ ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړي تر څو زموږ تېرې وعدې چې موږ سره کړي باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپله تعمیر جوړ.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپنا دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د درې زره شپږ سوه نجونو په ګډون اته زره یو سل او شپېته زده کوونکي په زده کړو بوختي او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپنا لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل:
د وغزباغ مکتب چې دی واقعا هغه خلک مو د ډېرو مشکلات سره مخ دي او زمونږ محالې زلې دي. زه اعتراف کوم د لارې موږ سره واده شوی ده او موږ دغه مکتب په هغه کې شامل کړی دی او انشاءالله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف نامې لارې دغه تعمیر جوړ شي انشاءالله.
عبدالقهار اخونزاده وایي په کونړ کې ټول پنځه سوه دولس ښوونځي موجود دي چې له دې جملې دوه سوه ودانۍ لري او نور ټولې سرپنا نه لري. په دغو ښوونځیو کې څه کم دوه سوه زره نجونې او هلکان زده کړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
ګرتلایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن نادر سره په اړیکه کې موږ په نګرای کې دوه سوه حافظامه ښوونکي او د دوی سو ولسوالۍ نه درې ولسوالیو ته د دیارلس سوه نهه نوي کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا شوي. دولس ولسوالیو ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت سره په اړیکه کې وي، ولایت مقام سره په اړیکه کې وي، ریاست مقام سره په اړیکه کې وي. راته وایي چې بودیجه پاس درته درکوي. بودیجه هم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم
مقام
رفیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه موږ ولسمشر ته دا پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر تطیر او غریب خلک دي کوم شه کمال چې په کاندار او خپل کې وسته هغه په موږ په افغاني لاس سره دي موږ لغمان غریب ولسته یو لږ نظر کوي او دغه باندې زړه ته غره دي اذان کوي والسلام
بلی السلام علیکم زستاسی گران خور ده بلند سیمی سخ خبری کاما مز برای سعین کمربندی ده بلند سیمی سخ کمربند یا خواد ده زنگ که پوچه تخه یا خواد گرده کمربند مز این گرده بند پاته جی او مرس رزی نوری خوری مز آقا سی پاته جی جوان مز دیغان سا جی و مز آواز و اوالی و دروغ و زایی و پدوار سیزی مز دکیریه واس نه نرو دکیریه پسوای که پراسته یه دخطای کامان سایدیمان
د زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام دیزم زما د اشرف غنی او ټول ګوشکل چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاري او بیروزګاري او سرسیدلي دي چې ځوانان بیکاره سودوري کېږي نو نشو او نورو کارو ته لاس اچوي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي ترڅو دا ځوانان په کار اخته شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د سخت بیوزلی پر ختمولو د خپل هیواد د بشپړ بری ادعا کړي او اعلان کړي چې په دې برخه کې بشري معجزه کړي ده. خدا خو می یارونو پاړه پښتنشته چې د چین کمونیست رژیم د دې ادعا لپاره لري. پدړه نور تفصیل لاجمل ان څخور
چینایي ولسمشر وايي حکومت د څو کلونو هڅو په ترڅ کې توانې دلې چې خپل هیواد کې شدید بیوزلی په بشپړ توګه لمنځه یوسي. نن په بیجینګ کې په یو لړ مراسمو کې د چین ولسمشر شی پر دې اعلان سربیره د کلیوالي ټولنو چارواکو ته جایزې ورکړې او ژمنه وکړه چې د نوري مخ په پراختیا نړۍ سره به هم د چین د بیلګا شریک کړي. شی جین پینګ وویل هیڅ بل هیواد په دومره کم وخت کې سلګونه میلیونه کسان له بیوزلۍ نشي ایستلې. د نوموړي په وینا دا یو بشري معجزه ده چې په تاریخ کې به پاتې شي. د چین ولسمشر په 2015 کال کې ژبنه کړې و چې تر 2030 میلادي کال پورې به په دې هیواد کې سخت بیوزلی لمنځه یوسي. دا د چین د کمونیست ګوند هغه پلان په ترڅ کې تر ټولو مهم هدف و چې وایي غواړي د دې ګوند برسټي خودلو تر سلمي کال چې راتلونکي جولای کې پوره کیږي یو نسبی بسیا ټولنه رامنځته کړي. تیر کال بیجینګ اعلان وکړ چې دوی د خپلې هغې اوږدې مودې موخې ته رسیدلی چې ټول وګړي د لږ تر لږه 2.3 ډالر ورځنی عاید په لرلو د بیوزلۍ له کرښې راپورته شي. د عاید د اندازه د نړیوال بانک د تر ټولو کم معیار څخه چې 1.9 ډالر دی یو څه پورته دي، خو تر هغې کمه ده چې د ډیرو عوایدو لرونکو هیوادونو ته یې سپارښتنه کیږي. نړیوال بانک وایي چین د 1990 کلونو راهیسې وروسته له هغې چې د بازار په برخه کې اصلاحاتو ته مخه کړه تر 800 میلیونو زیات وګړي له شدید بیوزلۍ راپورته کړي. تر دې مخکې لسیزو کې د چین د دولت پلانونو د دې کمونیست هیواد اقتصاد ځپلی وو. د پنځشنبه په ورځ په خپل اوږده وینا کې د چین ولسمشر شی جین پینګ د چین د سیاسي سیستم ښېګڼې وستایلې. ویل بیجینګ اوس هغو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره مرسته کوي چې د بیوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. چین د زیربناو لکه سړکونو او اسري اپارتمانونو د ودانیو د جوړول لپاره میلیارډونه ډالر ولګول او په دې برخه کې خپل بیوزله کلیوالي ټولنو کې مالیاتي هڅونې او سبسایډي رامنځته کړي. د چین ولسمشر نن په بیجینګ کې دا موویل چې هیواد په تیرو اتو کلونو کې د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په مبارزه کې 1.6 ټریلیونه یونا چې شاوخوا 240 میلیارد ډالر کېږي لګولي، خو د راتلونکو 15 کلونو لپاره د پلان شو لګښتونو په اړه یې شمیرې ورنکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت وایي دا روښانه ده چې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې د ژوند معیارونه په ډراماتیک توګه بدل شوي، خو د بیجینګ دا ادعا چې وایي په بشپړه توګه یې شدید بیوزلۍ پای ته رسولي لا شکونو سره مخته. منتقدان په دې برخه کې د بیوزلۍ لپاره د نسبتا ټیټ کرخه ټاکل او د بیوزلۍ د ختمولو لپاره په بیل شوی بودیجه کې د فساد د قضیو ادعاو ته ګوته نیسي. دوی په دې اړه پوښتنې لري چې د بیوزلۍ په اړه د چین د حکومت رسمي معلومات خو به د دې لپاره بدل شوی نه وي څو د چین د واکمن ګوند سیاسي اهداف سره سمون ولري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې سپورتي خبرونه هم وړاندې لرو. د کور کلی پروګرام هم اوریدل شي. خصوصا ننګرهار ته مخکړو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره چې د جمعې پورې وشوه تر ډیره سیاسي و. د سولې لپاره شیرونه پکې وویل شول او له جګړو د کرکې لپاره. په دې مشاعره کې د ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا پلسکونو شاعرانو، فرهنګیانو او د شعر مینوالو د سیمه ییزو چارواکو په ګډون برخه اخیستې وه. له جلال آباد راپور لرو.
نرګس ګل هغه مشاعره چې سکل پکې له هر بیته د سولې هلی راڅڅې دي.
سولې پتا کې مهدم نه راشه، سولې پتا کې مهدم نه راشه، ستاله کومې ولستم بغد راشه، نور ټوګرونه په بلا پسې کړه، کفنونو هم کومه غد راشه.
دغه مشاعره سکل د امن، یووالي، ورورولۍ او د مینې پیغامونه لزان سره لرل او هله پکې دا و چې دا هر څه هله کې د شي چې سول راشي او د کشالو حل لار ومندل شي.
سول صدا د زخمی زړونو پټې دا یو غنډ د محبت د مینو غاړه کې دا زمزمہ د شرشرو دا د وحدت خیرسته هټي دا د نغمه د بلبلانو سرچینه د خوشاله یو همواله به سنبال کړي د سرو زرو په کاله یو.
نرګس ګل مشاعره په ننګرهار کې لتیرو شاوخوا وو کالو راهیسه هر کال په ننګرهار کې کیږي او شاعران پکې د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نرګس ګل د خایستونو کیسې کوي.
خپل خوګو خوګو وګمو کې منتظر راوړه پیغام د سولې شه چې هر وخت را وړيږي ګل. شهید ډیر گرانی چې ستا یادې تازه ساتلې اوس کال په کال په خپل موسم کې ستایل کېږي ګل.
د افغانستان د څو لسیزو خو په ځنګړي ډول روستي وو جنگ جګړو وژنو او نام نه یو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بداغیزه کړی ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي.
دا نه امنیا او بدبختی او ګوره، بیا د غریب سړی خواري او ګوره، د بیماری او بیغوري او ګوره، دغه بیوجه بیماری او ګوره، د چا په خاو د چا لاس نشته، د مظلومانو په کې خاص نشته.
په دغه مشاعره کې له کوزي پښتونخوا هم شاعرانو برخه اخیستی و. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
پردیو کرقیب وو کجلات شوی خود دومره سلګیو شور کرا ته یاد شوی او د سیندونو د وطن ته گیوایا، د سیندونو د وطن ته گیوایا، د دې دشتې په کوم ساس کې کی آباد شوی او اله اوس د حیات زړه شولې نیازبینا
د نرګس ګل سګنی مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وزي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل د ورورولۍ پیغامونه ولیږدوي.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نسترګو کې مې اوښ کې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
نرګس ګل مشاعره تیر کال د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د خوګیاڼو ولسوالۍ په مملي تاریخي بڼ کې شوې وه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلونو په خبره که څه هم دا ډول مشاعرو ته چندان امکانات په لاس کې نه لري، خو هڅه یې کړې چې په شخصي امکاناتو او وړیکو مشاعرې جوړې کړي او د ننګرهار نوم چې د ادب زانګوې بولي همداسې وساتي.
څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، څنګه مې دنیا د دهشتګر په نامه پیژنې، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا، امن مې د زوی نوم دی، د لور نوم مې سندرا دا. سول لکھنا وے، سول لکھنا وے.
په جلال آباد کې مو د نرګس ګل مشاعره راپور اوریده. د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پروګرام کې دا اونۍ د ګڼو نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ په جلال آباد کې د کتابونو د نندارتون په ارتباط اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
دا سچ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او سپورتي خبرونه هم لرو خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه ته مخه کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه له احمد تکل څخه ور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره په یو رسمي سفر روسیې ته رسیدلی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزای هم په اسلام آباد کې دی او وایي چې له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه بحث وکړي ملي اردو په غزنی ولایت کې پر طالبانو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د دې ډلې د دوه دیرشو وسلوالو د وژل کېدو او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ازبکستان ته د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د پیل خبر ورکوي دا وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات د یو کورني شرکت په همکارۍ پیل شوی د ارمنستان صدر اعظم وروسته لدې چې پاوز د استعفا غوښتنه وکړه ل خپل سلګونه پلویانو سره یو ځای د اعتراض لپاره د پلازمینې ایروان کوڅو ته ووت پاوز نن په یو لیک کې ل نیکول پاشینیان څو غوښتل چې خپل کابینه سره یو ځای استعفا وکړي پاشینیان د پاوز دا غوښتنه د کودتا هڅه بللې فیسبوک د میانمار د پاوز ټول اړوند حسابونه بند کړی او د دې کار علت یې د کودتا ضد معترضانو پر وړاندې د پاوز ځپونکو اقدامات یاد کړي او د امریکا د روغتیايي قوانینو اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد د جانسن ان جانسن کمپنی لخوا جوړ شوی واکسین د تایید په درشل کې دی
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو د سپورت خبرونه
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریو لوبو وختونه د کورونا وایرس د ګواښ لامل تغییر سول د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسیا فوټبال فدراسیون د پریکړې لمخې د اسیا د ملتونو جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبیدا انتخاب شاته ولبد د ښاغلي مشوف په خبره د سیالی به د مارچ په میاشت کې نه بلکې د جون په میاشت کې د ای ډلې په یو هیواد کې وسی پوسټری په ولادت کې د 500 میلیونو افغانیو په لګښت یو ورزشي جمناسټیم ګټه اخیستنه د وسپارل سو د سری په والی قربان مراد ول دغه جمناسټیم په 915 متره مربع ځمکه کې په اصلي ډول جوړ شوی چې په یو ورده 1500 نندارچانو غونځایش لري او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ روانو سیالیو کې تیر شپه د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې کراچی کینگز لوبډلې ته ماته ورکړه د کراچی کینگز لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ چې په شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سجدو سره مقابل لوري ته یو څلو شپږ نوي منډې هدف وټاکه خو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سجده سره ټاکلې هدف پوره او لوبه یې وګټله ټاکل شوی دی چې سبا د لاهور قلندر او ملتان او همداشان پېښور زلمي د کوټې له لوبډلو سره لوبه وکړي
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ورشتونو د کمیدو د اغیزو په اړه واوري ل یونیسف سره د ازادي رادیو په ګډونیس پروګرام کې د ماشومانو د سکاروي د ناروغي په اړه اوریدل شي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني سینه بغل څه ډول ناروغي ده
نو سالو تبیم کوي پینځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته ضرورت سره سینه بغل زر شکیږي
اول مخنیوي څخه د هلاري چاري کمیټي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن ام دا موضوع چیرو لازادی راژیو سره بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا و خطرناک او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گنش میر ماشمان پس سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغست کوی. اسهال او استفراق ارتا پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم دخلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وشه ځیر شو نس څلوېښت پیڅبې وتلې وستې ځیر شو دغ نه اخر که کای شوري که تبوې راغله درېیم اصلرم شپد وو املا به پرتل داسې به وراتلم نه داسې به پرېراغله داسې بې وکړو سې داسې نغ مې به ورات دغه خپل ځون ته داسې نکاره چویش کوي
ټوخېږم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
ته به کوي
ته به کوي
سره کم ته به کوي څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه دا ځینه تکښ نه وپړ شي پسې شین شي پسې مینه منډو سا وکو چا وینه تیس مینه وکړې توش دا مشکل کې ده
تری نمبر ته
رحیمه
ته چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
دره ته په زوی دې څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي وراغوندې اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټې څنګه دي خې دک تو دي
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه وبغل سره څومره تبي کوي
نو سالو تبي م کوي پینځم کې دا وامدارم د سکن مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينه بغل نظر شکیږي بیا یې اتبه نظر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينه وبغل سره
سينه بغل تو خیدا پیز بندیدار زشی کرده و تک شین شا شودی خاله لپس کهی که والا او تو خیدا دیر
الته چی بیستر سوی کنه اوش وزیعتی مخ بخه که دوده که چنگه
او دیر او نور وزیعتی دیر خراب و نن چیده دیر خده
لکلیو او باندوس خواه بیداسی کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلته دشپی تیرولو لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا هغه چی دی چی دی دویستون زی چو برابر زیادی وی اتاتیا کلن مرجان چی خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی نجدی دی چی دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
پارکی نه دا یا شو چې وی یا چې خسو وای دی خو چې دا غو یو خمه خسو را به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شو ته چې سینه بغل شو خدا غ میګوی چې عین خو به خرڅای وی سوړ وی پلیار کې دا تکلیف وی بیا ال ته دخلاول وی بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بیا نه 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 انده ضرورت خو میګوی فزوب خو خو فزوب سوړ دی خو یخ ده نجمات کو خو سوړ و ده بستر ته ملس نه ورسه د پجمات کو خود اسنه وی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یوه مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه دی وادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک
ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خورځوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینو بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینو بغل لومړی نښه څه ده؟ هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینو بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي. او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نوی. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شودې ګرم شودی ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندی ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کی دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا یې چرالې مهم امر سره جنگ کړې ده، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. آیا تاسو هم سکهال د واوري او باران نوریدا په اندېښنه کړیاست؟ د واوري او باران نوریدا په کښت، مالداري او په ټوله کې څه ستونزه پیدا کوي؟ او د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت په دې برخه کې کوم څه کړی دي؟ نن به هم دا موضوع راواخلو چې د بزګرو او مالدارانو د شکایت ترڅنګ د ستونزې د حل لارو په موخه بل یو تن مسول سره مرکه هم ولرو. وای باران چې ووري ودی ووري، باران چې ووري ودی ووري، واوره د نووري چې لارې بندوینه، دا ټپه به مو ډېره اورېدلې وي. خو دا ټپه به هغه وخت ډېره ویل کېده چې ژمی به واورې ډېرې او پسرلی به په شیبو بارانونه ورېدل. خو فکر نه کوم چې سږ کال د څوک دا ټپه ډېره ووایي، ځکه واوره ډېره ونه شوه او د بارانونو موسم خو لا پاتې دی. دې حالت په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اکثره بیا هغه خلک دې موضوع ته ډېره اندېښنه لري کوم چې ځمکې او څاروي لري. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی حکمران اساخیل چې ځمکې او پټي لري وایي چې ډېره یې اندېښنه ده چې که سږکال بارانونه هم ونه شي نو دوی به دا ځمکو ته اوبه څنګه پیدا کوي. نوموړی وایي
سږکال بارانونه نشته، اوبه کمې دي، والا ډېر تشویش کې دي. خلکو ډېرې ډېرې ځمکې کرلې دي او هغه کرنې ته اوبه نه رسېږي، نو زیاتې بېرته وچې شوې. نه للمي خو هېڅ کله نه کرل کېږي، هغوی ځمکې ته هم اوبه نه رسېږي. داسې دېرش منه او پنځه دېرش منه تخم چې هر چا کرلی هغه کې لاس منه او دولس منه اوبه کېږي، نورې پاتې دي. نو اوبه به چې وې خلکو اویا منه او اتیا منه تخمونه کرل او دا به ښه صحیح خوړو به کېده، ښه فصلونه به، والا ورته تشویش کې دي او مصرفونه یې کړي دي. هغه مصرفو ته خفه دي، اوبه والا کمې دي. کې شته ده چې نري نري اوبه کوي خو کمې دي. یاره په سلو فیصدو کې څلوېښت فیصده اوبه اوس هم شته ده، خو شپېته فیصده کم. راتلونکی کال له منې له اوس لا محوده پورې باران نشته ده، واوره ونه شوه، نو اوبه به خامخا کمې.
بلخوا کوچی ملک ګل خان حسین خیل چې رمې او څاروي لري هم دا تشویش لري او وایي په ژمي کې چې واوره ونه وري نو په پسرلي او اوړي کې به مالچرونه له کومه شي او دوی به دا څاروي په څه مړوي. نو مجبوره یا یې په ټیټه بیه خرڅ او یا یې هم حلال کړي. نوموړی زیاتوي
مالونه ستاغ د خلکو، خو مطلب دا د ټول ولس یو نیم ستاغ وږي دي، تږي دي، سږکال بې درکه خشکي ده، داسې خشکي ده ځان انسانان او حیوانات ټول ستونزو سره مخ ده. نه د خوراکي سته، نه بارانونه سو، نه واورې وسوې. هغه په کور کې دربس ته ولاړ دي، نه د کاله د وښو سته او نه د هغه سته د اوبو سته. اوس زه خپله مال لرم غواګانې دي او دا کلی کور مې نیم نیم مال لري، داسې کم و توم، خو د خشکۍ په وجه باندې بیخي ستونزه زیاته ده. د دې په وجه باندې چې سکل بیخي هغه ټول تقریبا سره مخ دي چې نه واورې وسو نه بارانونه وسو نو وب په برمو کې کته وچه سوی دومره اندازې ته په تشویش کې چې باران و نه سي واورې و نه سي نو دا ته معلومه خبره ده تشویش ته چې مال مر کوي ورور لوګې بمري لتن دې بمري چې وب نه وي نو برما کې چې وب وچه سو نه په چی شي ورته راباسي چی شي ورکي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې لا تر اوسه ژمی نه ده خلاص خو هوا د پسرلي په شان ګرمه ده نو که بارانونه ونه وریږي د نورو ستونزو تر څنګ به هوا هم ککړه او هم ګرمه وي
اگر چې موږ ازمکه په پټي هم نه لرو خو بیا هم د باران ورېدو ته ډیر زیات په تشویش یو په دې خاطر چې کبارانو نو ورېږي دا د هوا به خراب اوس اوس هم هوا خرابه دي نه پسته بيخي خرابيږي ګرد او غبار به مریضګان به ډیر زیات وي او هوا به ګرمه وي هسا کال ګرمي به ډیر زیات وي او وچکالیم خلک وایي چې وچکالیم کیږي دا ډیر یو غټ تشویش د ټولو ته کباران ورېدل او بیا پسته په دې وړي کې موږ زره کې هوا وسړه وا اوس چې باران د ورېدل خو تابان ډیر زیات ګرمي کیږي بیا سکا
خوشت از اینی کسان چه دی یاد استونزو پو منلو سره پا حلا رو هم خبری کوی. دو غور ولای توسیدون که رستم غیاسی پا دی اره وای؟
مزکا خو موگا پا خپل ولاد که چکم مزکا موگ لورو حل تا یورو دم دورو اغا چه پاس دی موگ دی بر از او بر و چی گی کار لان دی چه موگا بلو رو غوط وطرپم پی دو دی لگو بر آزی آی موگا بستو چی نو چی لگو با غر آزی بی لگو وطرپم برس ملگره که بود رادنه بس خپل مځکه په بو او د مالوی پاره په باندو کې اوبم شته دی لری د ولایت نه لری هلته ووریم کی بارانونم کی هغه لری دی هغه په قیمته خل او هغه د خلکو ته یا زورواک او ته یا د منطقي خلکو ته پیسې ورکوب مال نه لته بیا خو څوک چې مال لري اتمن یو څه پیسې لري کو هغه د مصارف مو په مال ورکو نو کله مال دی مجبور دی د خپل مال د ساتنې لپاره چې هغه وساتل شي دی وګي او د تند مړ نشي هغه خپل غم به ګالي نو مجبور دی
غیاسی زیاتوي که چیرې د ستونزې ته په اساسي ډول حل لاره پیدا نشي نو دا به د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان ورسوي
څه کال دومره وچکال ده چې توغو کالونه ډېر یعنی موږ دا ډېر غټ تشویش دی موږ دی مخکې کال یو د لاس په مخ کې یو وی میګه قیمت 2000 افغانۍ و د موږ په ځای کې هم اوس غلې یا تلور او 2000 ته دی تلور زره په ما میاش کې فرق کړي او کدا ته حمل بارانونه ونی شي شپای در 15 د اول یو مالی ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د مالداری کمیږي عاید خلکو کمیږي نو تشویش خورتل رو خو بیا هم د خدای امید لرو خدای مهربانه دی
بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکو یو په کابل کې د کوچانو د شورا رئیس ملک محمد ځوان بیا دادان د دولت بولی چې هغه کسانو ته چزمه کلری څاګانی او د اوبو لګولو وسایل برابر کړي او دغه شان هغه خلکو ته چې رمی یا څاروي لري باید مالچرونه برابر کړي تر څو چې د ستونزې سره مخ نشي
د زمیندارو سره له پټي والا سره له باغوالاو سره د امرستې کومک وکي او بورته پیدا کی مالدارانو ته چرګاوي پیدا کی مالدارانو ته د میګو خواړه ورته پیدا کی او زمیندارو ته باید کیو باسي ټیولونه او باسي ماشينونه ورته ورکي سولرونه ورته ورکي سو دی خپل په پټي او باغونو ترکاری لدینه دوه استفاده او کار کوي چې د بیخي پټه په باندې ولاړ دي مالدارم پټه په ولاړ دي زمیندارم پټه په ولاړ دي دا ډاک دا خو خار ده اطراف ډاک ته وځي یو سپيري جوړي دي زمیندارو تاکونم خراب دي زراعتم خراب ده د مالدارانو خو مالداري بيخي پټه په باندې ولاړ دي سوال واخه ورته په پوره کول نه سي او کال وچکالي راغله خوشالي راغله بيخي ورته نه کنجاړي ور کولای سي نه ورته بور ور کولای سي نه ورته سبو ساخستلای سي نه ورته بلغه کولای سي نو دا باید دولت له دو سره کومک او همکاري وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ قدر من دوستانو دا چې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د ستونزې د هواري په هدف له کروندګرو او مالدارانو سره د مرستې څه پروګرامونه په پام کې لري په دې اړه مو د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د نشراتو له رئیس ښاغلي اکبر رستمی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوو سا سکل خو پژمی کې باور ونه وری د منګو تاسو ټول شایدان یو او خلک په دې تشویش کې دي چې کبارانو نو نشینو د وچکاله احتمال بوي تاسو په دې برخه کې څه وای لري
سشکل د احصایي ارقام په اساس چې هوا شناسي ماته درکړي دي متاسفانه د واوري او بارانونو میزان تر 1990 کال کې کم شوې دي تقریبا 15 سلنه کم شوې دي د کرنې بلګان او مالداري وزارت او ځین نور مسول ادارات او پیشبین د سی په راتلونکو کال امکان لري چې وشکلی وو په همدا اساس د کرنې بلګان او مالداري وزارت اوس د نوي پلانونو کار کوي چې د وشکلی تاثیرات لکشي
رستمی صاحب دا به کوم تاثیرات ولري
د وشکلی بشتر انګرنه د دوه برخو کې منفي تاثیر ممکن و درلود لومړی د غنمو سکتور کې چې للم غنم ممکن کمیږي په راتلونکو کال او همدارنګه د مالداري سکتور ځینې ولایتونو سي حلفچر د چراګاه د او نورو ځایونو سي زمونږ مالداران د مواشي حیواني توګه او همدارنګه الفه تامینوي ممکن منفي تاثیر درلود سي مونږ مالداران د الفه کمبود مواجه شي په میوه کې او نورو حاصلاتو کې سي آبی ده ان شاء الله دغه منفي تاثیر نه کوي
رستمی صاحب د افغانستان د کرنې او بولګونې او زراعت وزارت په دې برخه کې کوم تدابیر نیولې دي
اوس دغه دوه پلانونو کې د کرنې وزارت کار کوي هم د کرنیز سکتور کې هم د رنګ مالداري سکتور کې سیمونګ په راتلونکي کار کوم کارونه وکړي دغه وچکالي تاثیرات منفي تاثیر ودرلود اوس ان شاء الله پلانونه کې کار روان ده بیا په راتلونکي کال ملي مونږ د 1990 کال کې هم به سابقه وچکالي سپری کړی دي تیر کړی دي په دغه وچکالي مالداران په اکثریت ولایتونو اولوفه او خوراکي حیواني خوراکي توکي ارتیا درلود همدا اساس پر راتلونکي کال کې کیږي مزرعه او زمکه په برخه کې کار کوي او زینو زاینو بندونه کانالونه سربندونه کاریزونه نور ادارات شته چې کار کوي طبعا موږ سره همغږی لرو
خلکو ته څه ویل لري چې خلک چې زمکه لري پټی لري او هغه خلک چې دوی څه وکړي چې زیانمن نشي البته
چې اوبو مصرف کم کې ضایعات جلوګیری وکړي هر شهروند هر بزګر کول شي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي
قدر منه دوستانو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل تر بیا خو وخت ولرې
چپیم پسرا په وخت ریګم کلبات کلبرانشي کلور کې اوس وزګم خوززم په مخزما کوتريګ مور کېم چترن په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جہان کے دو خیارو خواک کینم ام حوی پوری خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونې شم په لټون لټون شم ستړې خو خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسېږم چې په لاره کې سراغله کتیاره وي کرڼا سرڼا کې یم خوشاله خو تیارو نه نه یاري پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کیگم پرن تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل بارانشی